السلام علیکم د ماخام شپک بجې شپې د ماخامنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې خبرونه کې طالبان او امریکایي لوري راتلونکو نه بیا دوه کې سره کینی د خبرو اجنډا یې څه ده
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوي چې شونه کوم دی هغه بلریسي او د افغانستان د خلکو سرمایه را پری خودل سي
د طالبانو حکومت ته دا خبري اتري او لید کاته څومره ګټه ور دي
دا اړلري په طالبانو باندې چې څه لاس ترون لري څو باندې ځلې څو پروګرام دی څو ستراتيجي څو برنامه او څه ور کړی ده
سر له سبا په لاسو نور ولایتونو کې د پاسپورت ویش پیلېږي خو کابل کې لا بهیر ولاړ دی او خلک پتا ما
موږ مریضان لرو ناروغان لرو ډیر ستونزو سره مخ یو او زر ته زر شروع شي چې خلکو ستونزې حل شي
د خو دولت په دې اړه باندې باید قوي ګامونه پورته کړي چې د خلکو ستونزې هوارې شي
د طالبانو د حکومت د سلو ورځو په مناسبت له زبی الله مجاهد سره ځانګړې مرکه هم لرو کله دا تر پای مو ملتیا وکړي د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو خو اوس مې همکار اجمل ان سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړي
کاپیسا کې په یو وسلوال برید کې دوه تنه دینی عالمان وژل شوي دي متحده ایالاتو یې راتلونکې اونۍ په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیلوي او رپورټونه وایي چې په ایران کې یو داسې کسې دام شوی چې د جرم پر مهال عمر لا 13 کلنۍ کم و بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه کاپیسا کې په یو وسلوال برید کې دوه تنه دینی عالمان وژل شوي ځایي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي پر دې دینی عالمانو دا برید نن سهار د کاپیسا په مرکزي سیمه کې هغه مهال وشو چې دوی له مدرسې څخه کورونو ته روان و په کاپیسا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي کریم الله وسیق ازادي راډیو ته ویل چې په برید کې دوه تنه دینی عالمان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي
متاسفانه امروز ایرو داد رخ داده
ته وی متاسفانه نن دا پیښه شوې ده کاپیسا په ولایت کې چارواکي هڅه کوي چې عاملین پیدا او قانون او محکمې ته وسپاري پر دې لمانو د برید مسولیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستې متحده ایالات وی راتلونکې اونۍ په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي او په دې ترڅ کې به پر نورو مسایلو سربیره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه شامل وي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون خبریالانو ته ویل په دې خبرو کې به چې دوه اونۍ دوام کوي د امریکایي هیئت مشر د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ کوي ښاغلی پرایس زیاته کړه دواړه لوري به د امریکا د مهمو ملي ګټو په اړه بحث وکړي د په وینا د داعش او القاعده شبکې زد د ترهګرۍ زد عملیات بشری مرستې د افغانستان زپل شوی اقتصاد او د امریکایي وګړو او د هغه افغانانو د استول مسایل پکې شامل دي چې په شل کلنه جګړه کې د امریکا لپاره کار کړی دی بلخوا رويټرز خبري اژانس په یو ځانګړي ريپورت کې ویلي دي چې د عربي متحده اماراتو چارواکو له طالبانو سره د کابل د هوایی ډګر د چلولو پر سر خبري پیل کړې دي دا رويټرز خبري اژانس لکتر لګه د څلورو بهرنیو ډیپلوماټانو ل قبل ویل چې د متحده عربی اماراتو چارواکي هڅه کوي چې ل طالبانو سره د کابل د هوایی دګر د سمبالښت پاړه یوې هوکړې ته ورسیږي تر دې مخکې قطر او ترکیه چې د عربی متحده اماراتو سیال او رقیب هیوادونه ګڼل کیږي هڅه کوله چې په افغانستان کې د کابل د هوایی دګر د سمبالښت چاري سمبالې کړي او په دې برخه کې له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست وایي د کابل د پاسپورت تخنیکي ستونزه لا نه ده حل شوې خو په لسو نورو ولایتونو کې د پاسپورت ویش پیلوي په کابل کې د څو ورځو راهیسې د نوو پاسپورټونو د ویش بهیر ځنډیدلی چې سبب یې چارواکي تخنیکي ستونزه یادوي د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی نن یو خبري کانفرنس ته وویل
د دې هیڅ نشي ویلای کیدای شي په یو ورځ کې حل شي کیدای شي وافته ونیسي او د دقیق ځکه د تخنیکی کار دی نو د تخنیکی کار معلومات نه کیږي خو چې هر کله فعال شو ستاسو په مخ کې به موږ اعلان کړو
کاپیسا پروان لوګر میدان وردګ غزنی دایکندی فاریاب نورستان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې د پاسپورت عمومي ریاست د چارواکو په وینا سر له سبب پکې د پاسپورتونو د ویش لړۍ پایل شي افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د سنگلونو د وهلو د مخنیوي لپاره یو طرحه تایید کړې ده. طالبانو د حکومت د ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیال سبی الله مجاهد په وینا د رئیس الوزرا په مشرۍ د کابینې غونډه د سنگلونو د وهلو د مخنیوي لپاره ټاکل شوی هیئت طرحه تایید شوه او دند ور وسپارل شو چې ولایتونو ته ولاړ شي او د سنگلونو د پرې کول لپاره عملی کار پیل کړي. که څه هم د دې طرحې ډېر جزئیات نه دي څرګند، خو د سبی الله مجاهد په وینا په غونډه کې د سنگلونو د اوونو د پرې کول لپاره د برقی ارو پر کارولو بندیز ولګول شو او سرغړونکي د مجازات وړ وبلل شو. بلخوا د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي په ژمي کې د هوا د ککړتیا مخه ونیسي. طالب چارواکو دا سرګندونه په کابل کې د چاپیریال ساتنې په موخه جوړه شوې غونډه کې کړي. د کابل ښاروالۍ چې اوس مهال د چاپیریال ساتنې مسولیت هم لري، د غونډې ته مرستیال حمدالله نعماني له خلکو غوښتي چې د چاپیریال ساتنې قوانین او ښاري اخلاق په خپله خوښه عملي کړي. راپورټونه وایي ایران هغه کس دام کړی چې د جرم پر مهال عمر لا 30 کلنۍ څخه کم و. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس سنا نن رپورټ ورکړ چې یو ایرانی چې په 30 کلنۍ کې د قتل په جرم نیول شوی و، د نه اعدام په اړه د نړیوالو غوښتنو سربیره اعدام شوی دی. او د بشري حقوقو د سار اداره وایي د بلاروس او پولند ترمنځ په پوله کې د کړکیچ نتیجه به د کډوالو او پناهغښتونکو په وړاندې له بشري حقوقو جدي سرغړونه وي. د قصاصمان ویلي چې بلاروس او پولند دواړه مسولیت لري چې د نورو مړینو مخه ونیسي او پر پوله خلکو ته د بشري مرستو د رسولو زمینه برابره کړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام کړی د کابل او څونورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس پر اتلونکو چلی رښتو ساتنو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه وه. هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه وه. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه درې. مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 15 او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 10.
ماخامنه خبری مجله او ری راځو د دې خبرونه د سر راپورته. راتلونکوونه په دوحه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبری پیلېږي. لا تر هغه ری سره مبارزه بشری مرستې د افغانستان اقتصادي وضعیت او په خوندې ډول د امریکایي وګړو او د غوی د افغان کارکونکو وستل د دې خبرو منصبانګه ده. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دا د امریکایي چارواکو او طالب پلاوی ترمنځ دویمه رسمي غونډه ده چې په دوحه کې کیږي. طالبان دا خبرو د خبرو د لړۍ غټوره بولی دا چې ولی تفصيلي په دې راپور کې اورو.
د استونزو ډیپلوماټیک حل ته د رسیدو په موخه د امریکا او طالب چارواکو هڅه راتلونکي ونې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاذ ټام ویسټ د دوه ونې لپاره دوه تزي د هغه دا ځل سفر یو څه وګد دی. نو ځکه خې دا پلا خبرې هم مهمې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وایي دوی چمتو دي چې د طالبانو سره په عملی ډول د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د دوی ملي ګټې رانغاړي خبری وکړي.
زه تاییدوم چې راتلونکي اونۍ به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټام ویست له طالب مشرانو سره د خبرو په موخه د دوه اونیو لپاره دوحې ته ولاړ شي. دوی به په افغانستان کې زموږ د مهمو ملي ګټو په اړه خبرې وکړي. په دې کې له ترهګرۍ سره مبارزه، د متحده ایالاتو د اتباعو او د خو افغانانو چې موږ ورته ژمن یو خوندي وستل، بشري مرستې او اقتصادي وضعیت شامل دی. دا به له دوی سره د خبرو لومړی توپی
د خغلی ویست د دې سفر یو بل موخه ل خپل متحدانو او شریکانو سره د یوې داسې تګلارې جوړول دي چې وشي کولای په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي. د طالبانو حکومت هم د متحده ایالاتو سره د خپل راپورته شوی ستونزو د حل لپاره سیاسي او ډیپلوماټیک هڅې تر ټولو منطقي او خلار بولی. طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې د خبرې غټوالي وبلل یو وای دوی د بریا لپاره ژمنتیا لري.
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوي پیښ تشویشونه کوم دی هغه لري سي او د افغانستان د خلکو سرمایه را پریښودل سي د اقتصادي مسائل حل کې تر ډیره او دوه مدارس ډیپلوماټیکو تعلقات او بنیاد به کې خودل سي او د تقویې سي د دواړو جهتونو په ګټه تمامي.
خو هغه څه چې متحده ایالات د خپل ملي ګټو په سر کې بولی د دې ډاټ ترلاسه کول دي چې افغانستان نور هیڅ کړه د ترهګرو ډلو لپاره په خوندې پټنځای بدل نشي. متحده ایالات اوس مهال داعش خراسان څنګه د افغانستان خپل شریکانو او د خپل ملي ګټو لپاره ګواخ بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان نت پرایس په خبره دوی د دې ډلې د ماتولو او ځپلو لپاره د نړیوال ائتلاف تر څارنې لاندې خپل متحدان او شریکانو سره ګډ کار کوي څو د عیش مالی سرچینو ته لاسرسي محروم کړي. که څه هم د طالبانو حکومت داعش خراسان څنګه د افغانستان او ځان لپاره ګواښ نه بولي، خو بیا هم له دوی سره د ټام ویسټ د مذاکراتو یوه مهمه برخه ده. متحده ایالاتو پرون څلور افغانان د داعش خراسان څنګې د مشرانو او دې ډلې ته د مالي اسانتیاو د برابرولو په تور نړیوال ترهګر ونومول او تر خوای د دوی نومونه د ترهګرو په تور نوملاړې کې ځای کړي دي. تازه طالبانو هم د افغانستان ختیځ ننګرهار ته د داعشي ډلې د ځپلو لپاره ځانګړي ځواکونه استولي. د طالبانو د حکومت ویان که څه هم د دې ځواکونو کره شمېر نه ښیي، خو زیاتوي دوی هیله مندي چې ډېر ژر به په افغانستان کې د داعش خراسان څنګې لمن ورټوله کړي.
و موردل چې راتلونکي اونۍ په دوحه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبرې پیلېږي. دا خبرې به طالبانو ته څومره مهمې وي او څومره به دوی وکولی شي چې د لیدو کتو کې د امریکا او لویدیځ ملاتړ خپل کړي، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې له پخواني افغان ډیپلومات او د چارو لکتونکي عزیز الدین معارج نه وکړه.
دا اړه لري په طالبانو باندې چې دوی څه لاسته راوړنې لري، څه وړاندیز لري، څه پروګرام لري، څه ستراتیژي یا څه برنامه ورته جوړه کړې ده، کومه پالیسي دوی مخې ته وړي، مثلا په دې کې بهرنۍ او کورنۍ پالیسي څه شی دي، تر کومه حده پورې هغه ته ډاډ ورکولی شي، تر کومه حده پورې خپلې ګټې او د امریکا ګټې تشویق کولی شي. په معمولا په مذاکراتو ډیپلوماتیکو کې او نړیواله کچه باندې چې بل هیواد سره د بندوال حقوق په بنیاد باندې رایه کینی یا تعامل په بنیاد باندې، دا یوازې څه نه ده چې اتمن دغه نه به ته خواستې ولري زارې ورته وکړي، که چیرې خپلې ګټې په پام کې بیا هم نیسي د مقابل لوري ګټې هم په پام کې ونیسي، دا یوازې څه نه ده چې زه دې کې ګټې لرم دا به ماته پولیسي هغه در نه مني، ته به خامخا دغه ګټې خپلې ګټې او د دغوی ګټو ته به ډاړو تضمین ورکړي.
بله مارش صاحب، څه وکړي طالبان؟ مثلا طالبان دغه راتلونکي اونۍ چې خبرې پیلوي له امریکایي لوري سره، طالبان باید له کومې تګلارې نه مخته لاړ شي چې د امریکایانو یا په مجموع کې د لویدیځ پام د ځان د ملاتړ لپاره وروړي؟
لومړی قدم کې دوی باید زر په زر یو عمومي غونډه راوغواړي او د خلکو استازي سره کښېني، د خلکو د استازي په موجودیت باندې یو ستراتیژي جوړ کړي او پروګرام امریکا ته جوړ کړي چې دوی څه تر غواړي، څه به دوی سره وکړي، څنګه اړیکو سره جوړې کړي، څنګه امریکا نه مرستې وغواړي، او که امریکا چېرې ملامت ګناګاری به دغه ته څه رقم ډول سزا ورکړي او څنګه درخواست هغه د محکمې وسي. دا ملي مشروعیت به دی واخلي، که چېرې د کورنۍ مشروعیت ولري په نړیوال سټیج کې دوی کولی شي په ډېره ښه کچه باندې خبرې وکړي، ځکه ملت د استازیتوب باندې دوی ځي. که دوی اوس هم د طالب په نوم باندې لاړ شي، خو مخکې هم د دوحه کې یو قرارداد کړی ده، یو پروتوکول یې کړی ده، که څوک یې پلکي کړي نه پلکي، ملت په هېڅ مسؤلیت نه لري، او نه هغه پروتوکول یا هغه تړون دوی رانه ول جرګې کې کېنه نه لویه جرګه کې چې مشروعیت ته ملت نه واخلي. نو دا یو احتضاري حالت اول. نو په لومړی سر کې ولې طالبان واشنگټن ته نه ځي، اول امریکا کابل ته نه راځي، په دوحه کې ولې سره کېني؟ دا خپله یو پوښتنه، یو سوال. دوحه خپله یا قطر د امریکا لویه پیاستي ده، ستراتیژي د امریکا مغرب خلیزال لري کې تایم وس راځي، پاکستان مجری هوا ثاني لري کې، د قطر هوا روان دي کې،
دا پالیسی او تګلار د امریکا تاسو د افغانستان په ګټه بولي او کنه فکر کوي افغانستان ته ګټه نه رسیږي، ګټه هم د سیمه هوا دونو قطر او دغه هوا دونو ته رسیږي؟
څنګه خپل کورنۍ کارخانګي تر سره نکوه او موږ خپل پروګرامونه لرو، د موږ په تاوان د معمول په نړۍ دنیا کې په بحراني حالت کې په جګړو حالت کې خيار هوا دونه او خيار ملتونه ګټه پورته کوي.
همدا اندېښنه امریکا هم څرګندوي چې په افغانستان کې ممکن بیا نړیوال ترهګر د پښو ځای پیدا کړي. طالبانو ته هم په ظاهر همدا موضوع تل امریکایان مخته کوي. فکر کوي امریکا به د دوی په خبرو کې همدا د ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي، او کنه امریکا نورې غوښتنې هم لري چې له طالبانو غواړي ترلاسه کړي؟
ظاهرا خو همدا څه وایي، مبرا به څه حقیقت دغه ملت او حقیقت دغه لوبه خپله امریکا پل کړې ده، امریکا هم دغه لوبه مخته بیایي، که داعش راځي، که نور ترهګر راځي، که دولس که یو ترهګر ډلې دي، دا ترهګر ډلې بدون ملاتړ نه، بدون پیسو، مهماتو، وسلې نه هېڅ شی نه شي کړی. د افغانستان کې هم که ګاونډیان زموږ پاکستان ایران وایي چې موږ افغانستان سره دوستي کوو، محبت کوو، دا کوو، دغه وسله ټول د همدوی نه راځي، افغانستان کې چېرې فابریکه موجوده ده؟ که دغه طالبان وایي چې مثلا موږ په خپل لاس باندې جهاد کړی، د اودام کړي، فلانې کړي، دا توپک چې ده په اوږه ده پردی ده، دغه لوبه پردی ده، خپل امریکا ډیزاین کړي، امریکا طالبان راغواړي او هدایت ورکوي په دوحه کې د نوي پروګرام، د نوې لوبې لپاره.
په لندن کې میشت په خوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکو عزیز الدین معارج و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست وای د کابل د پاسپورت تخنیکی ستونزه لانه ده حل شوی، خو په لاسو نور ولایتونو کې د پاسپورتونو ویش سبا پیلېږي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د پاسپورت عمومي رئیس ګل عالم ګل حقانی نن په یو خبری کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې د پلازمینې ستونزه به هم ژر هواره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، غزنی، دایکندی، فاریاب، نورستان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې د پاسپورت عمومي ریاست د مسولینو په وینا سر له سبب په کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي. د پاسپورت عمومي رئیس علم ګل حقانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې یاد ولایتونو کې ټول تخنیکی وسایل او کارکونکي د پاسپورتونو د ویش چارو ته چمتو شوي دي. په دې سره له پلازمینې کابل پرته د هغه ولایتونو شمیر ولسته ورسید چې د پاسپورت د ویش لړۍ پکې پیل شوی. خو د پاسپورت رئیس علم ګل حقانی د کابل پاسپورت ریاست د فعالیت د بیا پیل په اړه وویل تخنیکی ستونزې لا نه دي حل شوی او معلومه نه ده چې په دې ولایت کې به تر کومه د پاسپورت د ویش چارې ځنډیدلې وي.
د دې هیڅ نشي ویلای، کېدای شي په یو ورځ کې حل شي، کېدای شي یو هفته ونیسي. او د دقیق ځکه دا تخنیکی کار دی، نو د تخنیکی کار معلومات نه کیږي، خو چې هر کله فعال شو ستاسو په مخ کې به بیا موږ اعلان کړو.
د پاسپورت عمومي ریاست 13 ونه اعلان وکړ چې د بایومټریک ماشینونه یې تخنیکی ستونزې لري، نو ځکه خو په کابل کې د پاسپورت د ویش بهیر د 2 ورځو لپاره ځنډوي. خو د کابل دوه تنه اوسیدونکو محمد داوود او شاولی هیله لري چې یاد تخنیکی ستونزه ژر تر ژره حل شي. دوی وای پاسپورتونو ته جدي اړتیا لري.
دغه د پاسپورت پاړه موږ مریضان لرو، ناروغان لرو، ډیر ستونزو سره مخ یو او خلک د مشکلات سره مخ دي. په دغه اړه موږ ته معلومات راکې او زر ته زر شروع شي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د پاسپورتونو پاړه باندې چې موږ ډیر زیات ستونزه کیو، مشکلات کیو، د تخنیکی ستونزه باید هوار شي. دا خو د دولت په دې اړه باندې باید جدي او قوي ګامونه پورته کړي چې د خلکو ستونزې هوار شي.
خو د کابل د پاسپورت مسولین وایي ژر به د کابل پاسپورت ریاست ته د بایومټریک نوي وسایل واخلي او د پاسپورتونو د ویشت ځنډیدلې بهیر به بیا پیل شي. د پاسپورت ریاست مسولینو له خلکو غوښتل چې د پاسپورت د اخیستلو په موخه د قانوني اسنادو پر بنسټ په اړوند ولایتونو کې د پاسپورت ولایتي څانګو ته مراجعه وکړي. د پاسپورت رئیس علم ګل حقانی یو وار بیا حق وزارت کړی چې په نږدې راتلونکو کې به د پاسپورت چاپ شوی کتابچې ختمې شي. هغه زیاته کړه اوس مهال 900,000 پاسپورتونه د پاسپورت ریاست او شپک سوزره چاپ شوی نور له هغه کمپنۍ سره دی چې دا کتابچی چاپ کړي. د پاسپورت عمومي ریاست د شمیرو لمخې لټلې میاشتې رئیسی د پاسپورتونو د ویش د پایل بهیر سرسام لسل زره ډیرو کسانو ته پاسپورتونه ورکړل شوی چې لدی درکه دوی نګدی 1500 میلیون افغانۍ اواید کړي. د اگست لنیمای څخه چې طالبانو کابل ونیو د پاسپورتونو د ویش بهیر درېدلې وو، خو د طالبانو سرپرست حکومت د تلې په میاشت کې دغه بهیر بیا پایل کړ.
د ازادي رادیو خبری مجله
اوریدونکو وړاندې درته دا وایو چې یو شمیر مصری میرمنې وایي پر ټولنه حاکم دودونه زوروي، خو اوس یوې کورنۍ مسأله کې تمیږو. د طالبانو د حکومت سل ورځې ووتې. دې ترڅ کې طالبانو خپل سرپرست حکومت جوړ او لسیمې او نړۍ سره د اړیکو جوړولو هڅې پیل کړې چې دا هڅې لا هم دوام لري، خو یو هیواد هم طالبان پر رسمیت لا نه دی پیژندلې. د طالبانو د سل ورځو په مناسبت مو همکار احمد شیبر د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره دا ځانګړې مرکه کړې.
افغانستان 15 کلونه وشول چې د ملګرو ملتونو غړی دی، خو دا لومړی ځل دی چې درې میاشتې کېږي پر کابل داسې کسان واکمنان دي چې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. څه فکر کوي څه باید وشي چې افغانستان پر رسمیت پیژندل شي؟
بلې، افغانستان خو هغه شرایط سي دي ملګر ملتونو په قانون کې او یا د نړیوال ټولنې په قانون کې د رسمیت پیژندلو لپاره ضروري او اړین وي. هغه په ځای کړی دی غټو ځان داسې نړیوال یا ځینې هیوادونه شار واردې ځینې نور ممکن په پسې شاته غمنه کوي د رسمیت پیژندلو نه. دا نو د دې حالت د سمکو نه وي د اشغالګرو د مقابلې نه راوتلې یو او به خامخا له خپل وقدي او مشکلات لري له موږ سره داسې قانوني مجوز یا قانوني دلیل نه د پاتې افغانستان د اوسنۍ حکومت د پرستنه په ځای.
مجاهد صاحب، تاسو ویل چې افغانستان ډیر زیات د ضرورت لري. په ازادي راډیو کې مې په روسیو کې په امریکه کې ویل چې افغانستان د اړتیا لري چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او ډیر ضرورت لري چې موږ ډیر ضرورت لرو. فکر نه کوي چې نړیوالو ته ځینې شان باید ورپریږدو چې دوی هم په رسمیت وپیژني؟
نه افغانستان هم ضرورت لري، نړۍ هم ضرورت لري. دا ضرورت دی رسمت پیژندلو د دوه جانبه تعامل ده. هیوادونه هم دې ته ضرورت لري چې افغانستان کې یو مسؤول جهت وي، دلته وضعیت تر کنټرول لاندې وي، دلته امنیت تامین وي. هغه تشویشونه چې نړۍ یا هیوادونه لري له دې جنه هغه تشویشونه رفع وي. دا د نړیوالو هم ضرورت، او افغانان هم دې ته ضرورت لري چې نړۍ جګړې راوتلې دي، حمایت یې وسي، کومک ورسره وسي، د ډیپلوماټیک لحاظ د ماهنګي ورسره وسي، تعامل ورسره وسي. دا یو دوه جانبه ضرورت.
وبخښه مجاهد صاحب، وبخښه که افغانان دې ته انتظار کوي چې نړیوال به په رسمیت وپیژني دوی ضرورت لري، او نړیوال دا فکر کوي چې افغانان ضرورت لري، ترمنځ به موضوع پاتې نه شي. او تاسو څه فکر کوئ، څومره اټکل کوئ چې څومره نور وخت ضرورت شته چې نړیوال د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني؟
افغانان انتظار نه کوي، موږ خپل تلاش ټول کوو. دا اوس هم له نړۍ سره تعامل تقریبا څوک اعتراف کوي کوي نه کوي، خو رسمي ده د هیوادونو سره تعامل هم ستور ازو وزارت وزیران مزي یا نور وزیران د عزیز موږ سره تعامل بشپړ رسمي ده. راکړه ورکړه امکان لري، تجارت هم روان ده، هغه سي تر دې حد پورې حالت نارمل سوي دي، او غونډو کې هم ګډون کوو په نړیوالو غونډو کې، او غوښتنه هم بار بار کړې ده، او نړۍ هم غوښتنه لري. زه فکر کوم سي هڅه روانه ده دواړو خواوو.
څومره وبخښه، څومره وخت تاسو اټکل کوي چې نړیوال به په رسمیت وپیژني؟ څومره وخت نور
وخت زه نسم اټکل کولای، خو موږ ټول تلاش کوو سي هغه ستونزې په ملار کې پاتې دي یا د بهانې په توګه استفاده ځینې کیږي دا حل سي، دا ستونزې لاري لري سي، او د تزمین نظر مساعد سي افغانستان د نړۍ د سره یو د سیوات سي باور کول لري او په بل اړخ باندې او تعامل وسه.
ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې چې د افغانستان په ارتباط خبر کړ، ویل دي چې تیر کال داعش شاوخوا شپېته بریدونه کړي وو، او سش کال تر اوسه پورې د داعش حمله تر 310 زیات شوې ده، او یا داعش ته منسوبې حمله. بیا هم په خپل خبره ټینګار کوي چې داعش تهدید نه ده.
او موږ دلته په افغانستان کې هغه تهدید ځکه نه بولو چې دومره لوی ستونزه نشي جوړولای، او دغه د عملیاتو د دوی د زیاتېدو علتونه معلوم دي، هغه علتونه منتفقي.
مجاهد صاحب، یو څو په منډه پوښتنه، د القاعده شبکه مشر ایمان زواهر چیرته ده؟
مکتنه معلومه کی صاحب چیرته وي؟
تر 2000 بله، تر 2000 یعنی تقریبا لاس کال مختله د القاعده مشر په سیمه کې وو. تاسو کله ور سره کتل دي؟
نه، بعد له 2001 نه موږ د غو سره کتل نه دي سوي، او په دې بیا نو خبر سوي صاحب کوم ځای کې اوسي.
تاسو په یو مرکه کې ویلو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللی دي.
او دا کومه ماټکل دا د سپاد 2001 نسلته جنگ سو، او نړیوال استخبارات هم دلته راغله. به د دوی توان د ژوند فرصت کم سو په وانځان کې اته هیڅ نشته، لکه د نژادي په لواجه بني په لوا او د تیری له اړخ دی په تاسو په ځندل کې خپل عربي هو تعاملات هم د تمرسته وکړي خپل وادون ته لاړ
نو دا دی وادون ته نس. او بخښي متاسف، د ازبکستان اسلامي تحریک غړي چرته دي؟
خو زموږ معلومات د سیف تعداد د دوی غو داعش سره یو ځای بیا په زابل کې ډېر وزه په لسم 2013 کال غالباً 15 کال شاوخوا هغه وخت دوی وزه په لسم ډېر، او څه نور بیا متوارث شول انا اصل بوت کې لري خبر.
امیر المؤمنین چیرته ده؟ ملا حبت الله اخون
هغه په کندهار کې
دی. هغه په بارخه کې ځینې اوازې دي، ځینې کسان وایي چې هغه نشته، او ځینې کسان نورې اوازې خبرې په افغانستان خو دی اوازو وطن دی. ولې طالبان له هغه سره مرکه نه کوي لکه له ملا برادر اخون سره چې اوازه خبره شوه؟ د سي مرکه خبره شوه
او هڅه مو ده چې ان شاء الله مرکه به وسی، او ډاډ ورکو هیوادوالو ته چې هغه په هیواد کې ده، دا اوس د حکومت او د نظام ټول واګي په لاس کې دي. تیر ورځې فرمان مخترا ورسېد او پر سره پاړی
خبرې نه کوي، وینا نه کوي. تاسو ور سره په لنډ وختو کې کتلې؟
په مناسب وخت به ان شاء الله د وینا د پارم زمينه مساعد دي، خو وې تنام ورکو چې هغه ژوندې ده، فلجي ده، او د حکومت واګي په لاس.
او وبخښه، نو ولې زمينه نه ده مساعد؟ افغانستان خو امن دي.
طبعا ځینې ملاحظات به خپل جناب شیخ صاحب لري چې کله هغه ملاحظات طرف ته ان شاء الله کړي چې زمينه مساعد.
د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستيال ذبیح الله مجاهد و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د دې مرکه بشپړ بڼه زموږ پر ویب پاڼه او د غرازموږ په فیسبوک کې هم اوریدلای شي.
نیمه نړۍ د شذو او جنونو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه هر اونۍ د سې شنبه په ورځ د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو څخه تر 5 بجو پورې اوریدلای شي. د نیمه نړۍ اونۍ خبرونه د پنځ شنبه د سهار پر 8 بجو او 40 دقیقې بیا خبريږي.
د دې خبري مجلې د پایښې بوته نګدې شوی یو یو نړیواله موضوع اخلو ورسله هغه چې یو مصری خزه د گاونډیانو د خبرو له لاسه له بالکونه راوولوي د عمر شوه. د دې هیواد خزو د خپل ټولنیزو حقونو په اړه پراخ بحثونه پیل کړي چې له قانون نیولې د ټولنې تر چلند پورې موضوعات پکې نغښتي. تفصیل یې له ملالې بشیر ناورو.
نازما نصر په قاهره کې په خپل اپارټمان کې یو اونۍ پرته له اوبو پاته سوځکه بیرېده چې کانل جوړونکو راوغواړي گاونډیان به ورپسې خبري وکړي.
ما یو اونۍ په کور کې رواني وب نه درلودي ځکه باید له گاونډیانو مې مرسته غوښتي وای چې یو نل جوړونکی یا برقي راته راولي چې دا ستونزه حل شي. ما دا مسلکی کس په خپل راغوښتای سوای خو دوی باید خبر سي چې زله څه ډول ستونزې سره مخامخ یم چې لکابلې یو کس ما کور ته راځي بیا دوی پوښتنه نه کوي چې دا کس څوک دی.
دا وای دی وی ځواني او یوازې اوسیدونکو شت په توګه له هغه ډول ټولنیز کنټرول سره مخامخ ته چې د 15 کلنی مصری شت د مرګ لامل سو. یو میاشت مخکې په قاهره کې د دالیا په نوم یو شزه ورسته له هغه د خپل کور له بالکونه راول وی دا عمر سوچي گاونډیان ور باندې له یو سړی سره د اړیکو تور پوری کړي وو. له هغه ورسته په مصر کې د شوتو له کړهونو ډکه کیسې را مخې تسوي چې د شوتو لپاره په یو تنگ نظر ټولنه کې د خپل واقعي ژوند تیرول څومره ستونزمند دی. نازمه وای ټولنه د شذو ټول ژوند کنټرولوي لکه دوی باید له چا سره وویني کوم کار وکړي څو وخت له کور ووزي او راسي او داسې نور.
کله چې ښځې د هغو اصولو خلاف کار وکړي چې ټولنې ورته ټاکلي دوی ووزني. زه هیله لرم قضا په دې اړه اقدامات وکړي او یو قانون رامنځته کړي. دا یوازې د دالیا کیسه نه ده، د هغې قضیې یوه لویه ټولنیزه ستونزه رامخته کړه. په مصر کې ډیری ښځې تر تهدید لاندې ژوند کوي.
په مصر کې داسې موارد ډیر کم تر سترګو کیږي چې یوه ښځه د یوازې و اوسي. هغه ښځه چې ځان ته اپارتمانونه کرایه کوي له سختو انتقادونو سره مخامخ وي. د بشري حقوقو فعالان انتقاد کوي چې په مصر کې داسې سیستم نشته چې د ښځو خوندیتوب جدي وګڼي. مصر 100 میلیونه نفوس لري. د ملګرو ملتونو د نفوس فند په نوم ادارې د 2018 کال د راپور له مخې په دې هیواد کې هر کال 1.9 میلیونه ښځې د خپلو میړونو، خپلوانو او پردیو خلکو له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي.
اوس هم ستاسې یو شمیر پیغامونه اورو او بیا دری خبري مجله.
ستاسو له پیغامونو
من ولایت ناویه د ولسوالیه خبره کوم. د ازادي راډیو سیمه دا خواهش کوي چې موږ راغ پر لوړ چارواکو طالبانو پورې ورسېږو. نو د ناویه ولسوالۍ کوم ګناه کړی دی چې دوی نه یو څک بور تر اله کړی دی؟ بندې مو وچې د کورو بندې مو وچې سوري په وطن کې د چفنګ وب څک نه لرو. درخت درختې مو ګرځې وچې سوري هغه مرسته خو چې راکوي هغه مرسته خو مشر هغه خو پر نام سړي مرسته ولا کوي دلی دی یا شی ولا کوي دلی دی تر چا دیوان نړۍ دلی دی تر چا کور نړۍ دلی دی که څوک خراب شوی دی چې موږ دلی دی په کته دا کدار وکړي چې دا کدار وبې موږ سره دا کې چې موږ د چشنګ وب نه لرو موږ د چشنګ وب هم دی وخري. سلام د نیمګلهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کین ګلدین تاسو په اړیکه کې ما د غړو کوم سلامونه وایم. بعد د سلامه مې درخواست دا دی چې د افغانستان خلک چې د کم تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي د تورخام د ګیر تلاسا او د سینګول تک د ګیر تلاسا ال تخلابیم گزاره کیږي خلک جلوسونه وباسي دي هم څه نه څه لږ گزاره حال خلاص شي خو د تورخام په ګیر کې چې په کاکونو کې جنازي پتی ټوکلر لار نه ورته تک را تک وته ډیر سخت دي. د افغانستان د هسپتال د دغه هسپتال په کې نشته دی ډاکټر نه په کې دی هغه لاړه د وینې په نشته دی وسایل په کې نشته دی په دې مملکت کې مشتاقه دی د دومره ظلم سره کې چې مریضان نه پریږدي د مریضانو سره په وزن نه پریږدي تر دې پورې چې هغه ماشومان چې تخوري هغه نه پریږدي. تیر زم د افغانستان خلکو سره وانه ټول خلکو چې افغانستان په لاس کې نیولې دي خو د خپل مقصد لپاره په کې وخت یې تر کې کړی چې خپل مقصد برابر شوی دی، به افغانستان پریخي د افغانستان خلک پریخي او به چې اوتی دی خو د افغانستان خلک د پردې مساقيونه نه دي خلاص کړي. دا مریضان چې د پزینو خلک د تور خور سره خاوي کیږي، دا د چا د لاسه، دا د زغه دیورن د څوک د ظالمانو د لاسه. دا والسلام علی دې چې موږ د غفران نشته چې تاسو یې ونیول.
ستاسو پیغام